په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. دروجې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هیله مو د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. پنجشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ 14. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسیدل ډیر لیرې دي. اف ای او نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼې کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یو مرکه کې کړي. هغه ویلي که څه هم په افغانستان کې تر 45 میلیونو د زیاتو وګړو چې د دې هېواد د نفوسو 14% جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو هلته اف ای او د نورو شریکانو په مرسته تیر کال له 10 میلیونو زیاتو بزګرو سره مرسته کړې او نیت لري چې د نوي میلادي کال لپاره د غنمو د تخمونو، د حیواني واکسینونو او د کرنې د تولید په نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالۍ لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. دې مرکز نن پنجشنبه په یو خپره کړي بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوې خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالۍ د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې، د فعالیت له بیرته پیلولو سره یې په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالۍ د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کله چې رسنۍ له څو وزارتونو د فعالیت جواز لري، په محلي کچه د جواز اخیستو ته اړ ایستل پر رسنیو یو اضافي فشار دی. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د کډوالۍ د پروګرامونو په اړه د درغلو کسانو د درواغو په وعدو خطا نسی. دغه سفارت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، درغلي کوونکي د افغانانو په نښه کولو لپاره برېښنالیک یا واتساپ کاروي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دوی په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو په برخه کې مرسته کوي. په دوام راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د CARE ټیم به هیڅکله هم له تاسو څخه د پیسو یا هم غیر قانوني انځورونو یا ویډیوګانو د استولو غوښتنه ونه کړي. سفارت غوښتنه کړې چې د نورو معلوماتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي پاڼې ته مراجعه وسي. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو شپږ هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې ښار په شمال کې پرون دغه فلسطینیان په کویت څلور لارې کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي وو چې د اسرائیل ځواکونو ورباندې ډزې پیل کړې. د دې پېښې په اړه د اسرائیل پوځ سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. په غزه کې روانې شخړې د دې کلابندې سوي سیمې د 2 میلیونو او 3 لکه اوسېدونکو ډېره برخه کډې کولو ته اړ کړې او هلته د لوږې او قحطۍ خطر پراخ سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 14 بې پیلوټه الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف پر ټلګرام لیکلي چې په دغه برید کې یو کس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. په تورو 2 ورځو کې د روسیې پر ګڼو سیمو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه سوي دي. یوې زلزلې نن سهار د جاپان ختیځې برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې دغه زلزلې د فوکوشیما ساحل ته نږدې ساحې لړزولې دي او د تسونامي طوفان د راوتلو خبرداری نه دی ورکول سوی. تر اوسه په دې زلزله کې د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. د پاکستان سرپرست سفیر د طالبانو د چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعامل پر زیاتېدو خبرې کړې. آیا د پاکستان نوی حکومت کولی سي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري؟
زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
په ایران کې د بشري حقونو یوه ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړي ډول افغان ماشومان اړکوي چې پوځي خدمت وکړي. د بی پولی خبرلانو سازمان د طالبانو له مشر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکي اقدامات ختم کړي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. غزې ته په بشري مرستو بار لومړنۍ کښتۍ د رسېدو په حال کې ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې تشرغ لاست ورزو دره پرونو برخه ته. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او د نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. د پاکستان سرپرست سفیر نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو او نورو مسایلو خبرې کړې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې روان اونۍ په کابل کې د پاکستان شارج دفیر عبید الرحمن نظامی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار لپاره د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانیستلو هڅه کوي. رسپانې لیکلی چې د همدې هڅو په لړ کې روانه اونۍ په کابل کې د پاکستان شارزافیر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. د ورځپاڼې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوې خو په ټکو یې غیر رسمي اړیکې لا هم فعالې دي. د ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دی. ایکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوي دا کړی چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ورځپاڼې لیکلي چې نظامانی د کندهار والي ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورځپاڼې د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي. ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړې او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. دې دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو.
عمردل چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شی اړیکې ولري او پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. په وروستیو کې د پاکستان چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د هغو وسلولو د فعالیتونو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په باور یې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې حملې تنظیموي. له کلونو راهیسې پر طالبانو تور دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې بیا ځانونه منسجم کړل. د پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزیمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړي چې آیا د پاکستان حکومت کولی سي د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی په وړاندې مبارزه وکړي؟
فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې دا وړتیا ولري چې هغه وکړي چې د پاکستان د طالبانو اسلامي تحریک تر خپل کنټرول لاندې راولي او نورې هغه امنیتي ستونزې لکه د بلوچانو سره چې لري په ټوله کې هغه اقتصادي او سیاسي امنیتي ستونزې چې پاکستان لري. زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
استاد تاسو خبری است چې اسلام آباد هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره شی اړیکې ولري، آیا دغه هڅه به تاسو په نظر کومه نتیجه ورکړي؟
فکر نه کوم دا د لپاره چې اساسا د پاکستان د خارجي سیاست په تیره به د سیمه کې او په افغانستان او هند په اړه د پاکستان استخباراتي پوځي سازمان تنظیموي، نه ملکي مقامات. من زه فکر نه کوم چې کوم ډېر زیات جدي او محسوس تغییر پکې رامنځته شي. هغه غوښتنې چې پاکستانیان د طالبان لري لکه د پاکستان د طالبان د اسلامي تحریک تسلیمول پاکستانیانو ته دا طالبان ته ناشونې خبره ده، ډېره عملي نه ده. او مقابل کې طالبان هم ځینې امتیازات غواړي لکه مثلا د دوی د رسمیت پېژندلو مسله یا مثلا د ترانزیت مسلې حلول چې دا به هم پاکستاني مقاماتو په سادګۍ درته تمکین ونه کړي. زه فکر نه کوم چې په لنډ مدت کې کوم بلموس تغییر رامنځته کړي.
د کابل د پاره د پاکستان سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامانی په کندهار کې د طالبانو د کندهار لوالي سره کتلې دی. ویل کیږي چې نظامانی د پاسپورت ویزو پر مسله خبرې کړې دي، خصوصا هغو کسانو د پاره چې د کرښې په اوږدو کې تګ راتګ کوي. آیا ستاسو په نظر دا د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو یوه هڅه ده؟
زبر کوم چې پاکستان هڅه کوي له هر ممکنه لارې نه چې دی د کابل په مقامات باندې د ډیورن خط ومني، لکه تاسو په خپل پښتنه کې وویل دا یو هغه هڅه ده چې پاکستانیان په دې لاره هم هڅه کوي چې یو رقم په اصطلاح سند لاسته راوړي چې وګړي یو بل خوا په تېرېږي نو باید د پاسپورت او ویزې سره تیر شي. چې زه فکر نه کوم دا ډېر عملي د اوږده 2000 کیلومتره خط چې د ډیورنډ په امتداد یا د ډیورنډ خط په نامه یادیږي وجود لري. هغه پاکستاني مقامات یا افغان مقامات کنټرول کړی شي. او زه فکر نه کوم چې کابل به هېڅ وجه دا رقمندي ولري چې د خپلو وګړو دپاره پاکستان ته یا ډیورنډ خوا ته اوړېدل، یعنې بلوچستان او پښتونخوا ته اوړېدل، ته دا ومني چې هلته د پاسپورټ او ویزې مسله مطرح شي.
د پونتون استاد نصر الله استانکزای بوله ازادي رادیو سره په خبرو کې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړې توګه افغان ماشومان اړباسي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو سره د ایران د حکومت لخوا له 30 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریې جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه شولې ده. سنا ککړ او نور تفصیل.
ایران کې د بشری حقوقو د فعالانو یو ډله وای د ایران حکومت کډوال په ځنګړې توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. ایران کې د بشری حقوقو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند د ایران د بشری حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خپور شوی راغلی، دغه ډلې د سوریې په جګړه کې له 30 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسلوالو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنې د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنې د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای له هغو کسانو سره یې لیدلي چې د ایران لخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
څه موده مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مسره وکتل، مامور یو افغاني چې له پښو ګوډ و او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې بېرته خوشې کړ. کرد.
رفتیم به گروه فاطمیون بودم و دیگه پسر آباد برد و از یه باد باره علاش کردم.
در سیاسی چارو پوهانو او پخوانی و افغان دیپلماتانو ازادی رادیو تا وویل هیچ هیواد حق نلری چه در بل هیواد داد با و ماشومان دوی لمجبوریت څخه په سو استفاده جګړه ته ولېږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوس کې استخدام کړي او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او گرم و جبهو تا لیگی دا کار معمولا حق حوادونه کوی چه حاکمتون ایدیروژیک او استبدادی دی معمولا دا مهاجرین و دا مجبوریتو چخه استفاده کی.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دې له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي. د ایران حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سوریه کې د فاطمیون پوځ په لیکو کې د یو شمېر افغانانو وژل کېدل تایید کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې یو افغان چې د فاطمیون لښکر سابقه لرونکی جنګیالی و په سوریه کې وژل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړ چې دغه سړی سید حمزه اولوی نومېده او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږېدلی و. فاطمیون لښکر د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي. د ایران د اسلامي انقلابي سپاهي پاسداران ډله د امریکا د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله ده.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته سوی. د دغه انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې د تیرو دوو لسیزو پرتله تر ټولو کمې ترهګریزې پیښې سوي دي. بلخوا ځینې کسان په دې باور دي چې د دغو پیښو د کمېدو علت دا دی چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي دي او دوی د تروریستي پیښو اصلي عاملان وو.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي له 2013 کال راهیسې د لومړی ځل دی چې افغانستان د هغو پنځو هیوادونو په ډله کې نه دی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د دغه انسټیټیوټ د 2024 کال د نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ښیي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په شاخص کې شپږم ځای ته راښکته شوی. د دې شاخص پر بنسټ په افغانستان کې په تیر کال کې ترهګري د پام وړ کمه شوې او 2023 هغه کال دی چې د تیرو دوو لسیزو په پرتله په کې تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونه شوي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګریزو پیښو له امله 119 تنه وژل شوي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه کال کې له 1500 څخه کمه دغه ډول مرګ ژوبله لیدل شوې چې یو 80% کموالی ښیي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د تروریزم اغیزې د پام وړ کمی شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله رامنځته شوې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې ځپلي او په ټول هیواد کې سوله او امنیت تامین کړی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په 2023 کال کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو زیات مرګ ژوبله پلازمینه کابل کې د داعش د خراسان څانګې د بریدونو له امله رامنځته شوې ده. د کابل خار یو اوسیدونکو کتاب شوی چې د تیر کال په پای کې د دې خار په لویدیس کې د وی ټوریستي پیخې په پایله کې د کورنۍ دوه غړي وژل شول او یو تن ټپي شو.
زما د کورنۍ درې غړي چې دوی شهیدان شول او یو بل ټپي شو او تر اوسه لا هم نه دی ښه شوی. څلور پنځه میاشتې تیریږي لا هم د زخم کړي دي. دا یو داسې پیښه وه چې زموږ د کورنۍ غړي واخیستل. موږ ته ډیره سخته وه.
لبل اخوا د نړیوال ترهګری په چارو کې کارپو عارف سحر لازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د تروریزم د پیښو د کمیدو لامل پر افغانستان د طالبانو بیا ځلی واکمنی ده. دا وایي مخکې تر دې چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شي د ترهګریزو پیښو اصلي عاملین وو.
این رخداد و پیشرفت
دا پرمختګ د تمه خلاف نه دی، ځکه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ډله و چې نام یې رامنځته کړی و. دوی د تیر حکومت په غړو او بهرنیو ځواکونو هم دی کولی او دغه شانې د نشه یي موادو او انساني قاچاق او په ټولي ډول جرمي اقتصاد کې لاس
درلود. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په دې راپور کې د حکومت جماعتونو او زورواکانو لخوا د جبر او تاوتریخوالي او د غشان واکته د طالبانو لر رسیدو وروسته د دوی کړنې شامل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واکته لر رسیدو مخکې په تیرو کلونو کې د سلګونو خونړیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی چې لامل یې زرګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
facebook.com/azadiradio
د سیمه نړۍ په تحولاتو کې تاودا موضوع دا چې په داس سال کې چې د اسرائیل لخوا کله بند سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د سیمه ته په خوراکي موادو بار لومړنی کشتي د ورنږدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرائیل له لوري د جګړې له پیلېدو راهیسې سخت او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ځینو برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکول سوی دی. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي مواد او بار د هسپانیا یو کشتي چې د سیشن به پورز لقه برست خې غزې پر لور خوځیدلې د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تکوي. بس په نور کونکو هوادونو مرستندوی اداري او خیریه مؤسسه هڅه کوي چې د غزې اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل لخوا کلابندې شوی غزې ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریدور پرانیزي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د امنیستي انټرنیشنل او اکس فام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرستې چې په غزه کې د هوا له لارې راغورځول کېږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانستلو هڅه کېږي، د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشي نیولی، ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او آن په ډېرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي دا مرستې ناڅیزي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگټن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرص، برېټانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړې او له اسرائیل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه ویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغسې یو کوریډور ملاتړ کړی، خو پرانستل به د ده په وینا ښایي یو وخت ونیسي. بلنکن دغه راز وویل چې واشنگټن د یوې داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کیږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یوه احتمالي اوربند څرک نه لګیږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکي حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسیدو لار څاري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د افغانستان د معترضو ښځو خود جوش خوځښت د دې بنسټ د غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده. دغه خوځښت په یو پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو ادرس ته یې لیږلې ادعا کړې چې د میرمن صدیقی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې آن د درملو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د معترضو میرمنو خود جوش خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو پرانیستي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را لېږل شوې او د چهارشنبه په ورځ خپور شوې، د دې خوځښت د غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په لیک کې راغلي چې میرمن صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او څه موده وروسته د څرخي پلزندان ته ولېږدول شوه، د نورو مواردو تر څنګ د طالبانو د مشرانو د عکس په سوځولو تورنه او په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. خو په لیک کې دا تورونه رد شوي او لیکل شوي دي هغه د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د مبارزې او د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه د دفاع پرته هیڅ ګناه نه لري. د یاد خوځښت غړي لیلا بسیم په زندان کې د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه وویل:
زنی که به خاطر
هغه میرمن چې د خپل حقونو او د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره پورته شوی و، اوس د سرخی پوله په زندان کې په ناوړه ډول شکنجه کیږي او خورا بد وضعیت کې ده، او ترې بدتر ده چې کورنۍ ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې د هغې د روغتیا لپاره درمل یوسي.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت په لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې په دې اړه مسؤولانه عملی او بیرنه اقدام تر سره کړي. همدشان د ښځو او بشري حقوقو فعال ترنم سیدی وای که د طالبانو د کړنو په وړاندې بیرنه اقدام تر سره نشي په افغانستان کې به د بشري حقوقو ناورین رامنځته شي.
اگر برای این وضعیت بد
که د دې ناوړه وضعیت لپاره کوم اقدام او ګډې کورنۍ او نړیوالې هڅې تر سره نشي د دې وضعیت پایلې به ډېرې وحشتناکې وي.
وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
موږ غوښتل د یاد خوځښت د ادو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دی زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې د ښځو د حقونو فعاله منیژه صدیقي او د زده کړې دوه نارینه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو په تور نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل بیا د دوشنبې په ورځ د دوی لپاره د عدالت غوښتنې د کمپاین په دوام کې د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی کړنلارو منتقدین ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل، چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم په بند کې دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له مشر هبت الله خونزاده غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پایتخت کښېږدي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د بندیزونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګه د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې دې ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری یې ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کیدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر اس اف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشت صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قمندان راډیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولی. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او ښځینه خبریالانو ته یې امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. ښځینه خبریالانې هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه ښځینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بعضی از برنامه‌هایی که خانم
ویل شیوی زینی خبرونی چې قضیه پر مخ وړي سړی باید حقوق کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبریالانې ډیر کار کوي خو معاش ډیر لږ ورکول کیږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډیر معاش ورکول کیږي. زینی رسنۍ خو ښځه خبریاله له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تبعیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لیک لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کیږي.
هر خانمی که با نهاد یا با رسانه کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې کومې رسنه سره کار وکړي لمړی باید له طالبانو سره په همغږي د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې خزینه دی بریالي شوی او مکتوب یې نه دی راوړي دوی سړی ګمارلی
او ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بونونه تونستان به خاطر نبود مکتوب.
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هنګام مصیبه با
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه و، خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو سو د مرکو پر وخت یې وکاروي. او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضی کیږي. په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضی کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي وایي چې افغان ښځینه خبریالانې هر ورځ رسنیو ته د محتوا د تولید لپاره د ظلم پر وړاندې مقاومت کوي او خپل ژوند په خطر کې اچوي. د دې بنسټ د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې له ځینو خبریالانو سره په یوې ناستې کې دې موضوع ته اشاره کړې چې نړیواله ټولنه څرنګه د طالبانو په حکومت کې ښځینه خبریالانو له کار ملاتړ وکړي. له رسنیو د ملاتړ نړیوال بنسټ IMS مسؤولې وحیده فیضی چې د غونډه کې برخه لرله ازادي راډیو ته وویل
د مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو چې د غونډه کې ګډون درلود ټینګار پر دې و چې باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د ښځینه خبریالانو له یو نوی نسل چې په افغانستان کې تخنیکي او مالي مرستو ته اړ دي مرسته وکړي.
خو په همدې حال کې د RSF د راپور له مخې له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ګڼ محدودیتونه ولګول او د رسنیو ازادي په شدت محدوده کړې ده. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې افغانستان د 2023 کال د رسنیو د ازادۍ په نړیوال نوملړ کې د 130 هیوادونو په منځ کې 152 ځای لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لیرې دي. FAO نن پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یو مرکه کې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالي لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. دې مرکز نن پنځشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوه خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالي د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې د فعالیت له بیرته پیلولو سره یې په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالي د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې باب اندېښنه ښودلې. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د کډوالۍ د پروګرامونو په اړه د درغلو کسانو د دروغو په وادو خطا نه سي. دغه سفارت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي درغلي کوونکي د افغانانو په نشه کولو لپاره برېښنالیک یا واتس اپ کاروي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دوی په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو په برخه کې مرسته کوي. په دوام راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د CARE ټیم به هیڅکله هم له تاسو څخه د پیسو یا هم غیر قانوني انځورونو یا ویډیوګانو د استولو غوښتنه ونه کړي. سفارت غوښتنه کړې چې د نورو معلوماتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي پاڼې ته مراجعه وسي. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو شپږ هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې ښار په شمال کې پرون دغه فلسطینیان په کویت څلور لارې کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سي وو چې د اسرائیل ځواکونو ور باندې ډزې پیل کړي. د دې پیښې په اړه د اسرائیل پوځ سم د لاسه کومه تبصره نه ده کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف پر ټلګرام لیکلي چې په دغه برید کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. یوې زلزلې نن سهار د جاپان ختیځې برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې دغه زلزلې د فوکوشیما ساحل ته نږدې ساحې لړزولې دي او د تسونامي طوفان تر وتلو خبرداری نه دی ورکول سوی. تر اوسه په دې زلزله کې د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. او سم یو جالب مسأله، د افریقا د کاکاو د پروسس کولو تر ټولو لوی هیوادونو آج ساحل او غانا د کاکاو پروسس یا درولې یا هم کم کړي، ځکه چې دوی نسی کولای د کاکاو بوټي دانی وپیری. روټرز خبري ایجنټس د څلورو سوداګریزو سرچینو په حواله ویلي چې دا په دې باندې چې په نړۍ کې به د چاکلیټو نرخونه احتمالا لوړ سي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د چاکلیټ بیا شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي لستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم شوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلي چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند شوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمای کاکاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکی ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیری. دغه سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند شوی. په غانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیرې په ورستۍ میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکی شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت لامله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخې تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بې 12% لوړې شوې وي، او سږ کال د دوغ بېو د لال وړېدو اټکل شوې دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالي او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
د آزادۍ رادیو کارګون محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د نورستان ولایت و ماول سوالي اوسیدونکو یم. طالبانو مالیه لوړه کړې دي، او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دی. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي، او مالیا په کیلو وړه ده، او تجارانو دغه پکې نه راځي.
زه مسعود الله احمد خوست خبرې کوم. دا مالیات بخي ډیر دي، ځکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاري کوله، دغه په ګټه مو لاسته راوړله، دغه پر هغه کې هم ډیر کمواله راغلی دی. چې دلته مالیات ډیر لوړ شوی دی، زموږ څخه اوسنۍ دولت مالیه ډیرې اخلي، او په هغه اندازه چې څومره زموږ د پانګونې لحاظ زموږ مالیات ډیر دي. نو په دغه بخش کې منو دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي، ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنۍ کې کاروبار چې موږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده، او د موږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کوو، نیمایي نه هم ډیر. په دغه کې موږ دولت ته مالیه ورکوو، نو په دغه بخش کې مو تاسو غوښتنه ده چې زموږ اکثر تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي.
ازادي راډیو مینوالو، ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه 13 غواړي وس تر پخوا یو په سلور 15% لوړ کړی ده مالیه. دا خدای د وطن د خلکو سره ډیر تجاوز دی چې خلک کوي. یو کاروبار ودرېدل دی، بل دی دا رقم اوس کوي. د برق یې مصر افغانو ته اړول دی، د برق ته پر 500 افغانۍ غواړي، په فازر کالدار وي
نو چې دا اسکار کړی دی، نو تاسو سره ولاړ چې کرا دې د سره ښه
سلام علیکم جوړی اس په خیر اس د ازادي رادیو کارکونکو تسیم جوړی اس تیار اس چې ته نوم برابر دی ولا موږ په لمن ولایت کې دل د ډیر ګرانې دي شان ګران دي موږ غواړو چې دا شان کرا ترزان کې چای او براو په میش د مون ټول ګران دي نو یو څه کوشش دي طالبانو مو کې ډیر مسول دي پر د مټرانو نه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلمہ د ہلمن ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردم روجان دل تزمیر په ہلمن گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روجی مبارک میاش خدا دراور رسیدل. دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي. نوزمیر د خپل تجاران وډونو څخه دا غشتنه د چ مثال د خبرې دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکاو په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین ورنه چي دي په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېنو دا چې مایوب یو خارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت می دا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا داروجي میاشه دا مایوبین چې دي خاران د سختو ستونزو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي رادیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. روزه مبارکه راله دي هر شي ګراني ده هر شي ګران شوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومت چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مړه د ګرمسیل ولسوالۍ سفر او ځکه میله و نو زت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بی سرپرست مېرمنې ناشې وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدي لاس روپی په واسي کدي شل روپی په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا غټ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدغه د چا خوندې ومندې د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي یا به زوي شي هڅوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه ورکې خدغه غزمشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو منګردن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي. ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مدا غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله رکی کې دوله زره وو وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نظریات ورته لري. خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه بی سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثرا شیونه چې ګران شي دي د کې دولت لا سم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې لپاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي نو دوی به چې دا کرایګان 6000 و 1100 چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې د اکثره دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ازادي رادیو اوریدونکو کار کوم که تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خدا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزه د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وجهه مجبور شوی دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي نو هغه یا وزل کیږي یا ټپین کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوجانو د خوانی ول کیږي نو موږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شی مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیله. محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر را واغوستل، نو په هغه کډوال کې زه هم را واغوستلم. د سپین بولدک تلارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک تلارې څخه را واغوستلو، نو بیا یو یم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني را کړلې او درې دانې کمپلي را کړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر د ای او یم والا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو زموږ دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکاران او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی یو، پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر راغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپېته کاری زو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولی، نه مشته سړک جوړ کړی. د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو، یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبه پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه وي منطقو چې بندونه تړه کېږي، او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری، نو زموږ ډېرې هوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکي دوبې کې. نو هیله مو ده همدغه هوادوال څخه دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، ترڅو مو تر هغه اندازې یوب نه مصرف کړي. داسې زموږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کتر مزګر پوری اوبه همداسې بر نه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای سم موږ ته پراتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړي، ترڅو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه د چې موږ بې ځای او ډیر اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه دا ده چې د اوبه په استعمال کې پام او فکر وکړي، ترڅو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دی شو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیښ سمې تر ولایت پورې نو سره سوالي
چې جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغسې تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېد. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغسې ځي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نښلي خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نښلي. نو موږ خپل د لوړپورې چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي تر ولایته پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین یې واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا دی راڈیو ٹھولو کارکون کا اور اردن کو سلام نم ہے دی شب اس ز عبد النبی پانم دے ہلمند ولایت نام از مر پسم کی دے ہلمند ولایت دے ندالی ول سفر دے شاول پسم کی دل تم خبرتی شبکی کار نہ کیوی د پنځو شبکو لمن د یو افغان سیم د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي، د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغان سیم یا د اتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي نو موږ نس کولی شو تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو، یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بل ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپا یو کورې چې موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین اڅه کوي چې خلک پوکي چې نوري افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالۍ مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې، او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولې، او افغانۍ پر دود او رواج خلک هڅولې دي. نو ان شاء الله خلک وسم ډېر کالداري په ډېر افغانۍ اخیستې دي او ډېر سودای په افغانۍ دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. اداره پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په دا عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 15 3 شپېته 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله، سلامونه تاسو ته او ټول رسېږي په دا وخت په خیر. همزله لغمان یې ملغمان څخه موږ زه یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د نس کې نه درک شوې ده چې په سلو وې څو کالي تر وکړنه پرتان د پاره سمونه ته نه مته دې په دا شمیره زنګ وایي. صفر واوی اتیا نه شپږ سوه اته اویا یعنی صفر اووه اته صفر دوه نه شپږ اووه اته بس تختی تمام
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: صفر اته اویا دوه ویش واویا اوه ویش، او بله شمیره یې ده صفر واویا یو اویا نه ویش
وساو یو نوی. سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی دی، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر وسات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بلا اتصالات شماره ده، غم درته وایم چې ساده شماره ده: صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی. د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راتروغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري، او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړه د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو، او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري، زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي، او د واس مطابق جایزه هم لري: صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمیره وایم: صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغله طاهر روشن صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله یست. جمله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته، زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 8 1 9. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.